د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د آزادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. په دې روانه یو ساعت خبرونه کې چې تر دریو بجو پورې دوام کوي، د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې په کابل کې په یوه ځانوژونکې حمله کې د ملي اردو 15 تنه منصوبان وژل شوي دي. په نړیوالو خبرونو کې د ایران له مرکز تهران څخه راپورونه وایي چې د حکومت د اقتصادي مرستو یا سبسایډي د قطع کولو د پلان د تطبیق سره سم نن د دې ښار په واټونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. او د بلاروس ولسمشر چې 14 کالې د چارواکي په لاس کې دي، د دې هیواد د ولسمشرۍ په نننیو انتخاباتو کې د یوې بلې دولې لپاره ځان کاندید کړی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبری سرویس ته چې په پیل کې کورنۍ خبرونه دي.
امنیتی چارواکی وایي چې د کابل او کندوز د نن ورځې په پیښو کې نږدې 1.5 تنو پولیسو او د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله وښتي. د آریانا پوهنتون لسګونو محصلینو نن په کابل کې مظاهرې وکړې او په میدان وردګ ولایت کې د بیا رغونې یو شمېر پروژې ګټه اخیستنې ته چمتو شوې. د خبرونو تفصیل: د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په ختیځه سنډه د هوتخیلو په سیمه کې نن سهار د ځانوژونکو وسلوالو په حمله کې 15 تنه د ملي اردو افسران وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان زمری بشری نن خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې یو ملکی وګړی هم ټپي شوی او حمله کوونکي دواړه وژل شوي دي.
پولیس افغانستان و افراد ملکی در این رویداد تلفات را متحمل نشدند، ولی با تاسف بسیار
دای وای په دې پیښه کې پولیسو او ملکی وګړو ته تلفات نه دی اوختي، خو په ډېر خوشینۍ سره چې په دې حمله کې د ملي اردو اتلو ځواکونو ته تلفات او زیانونه اوختي دي. د غراز د کندوز د امنی قومندان جنرال عبدالرحمن سید خلی وایي چې په دې ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب په مرکز د ځانوژونکو په حمله کې یو پولیس او درې د ملي اردو عسكر وژل شوی دي. د دغه را سرګنده کړه چې په دې پیښه کې 14 تنه پولیس او د ملي اردو سرتیري ټپیان شوی او حمله کوونکي دواړه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل او کندوز کې د دې حمله مسؤلیت منلای او ادعا کړی چې د کابل په پیښه کې 14 تنه د ملي اردو افسران او په کندوز کې 9 تنه پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوی، خو په کابل او کندوز کې امنیتي چارواکي د طالبانو د ادعا ردوي. ولسمشر کرزی په کابل او کندوز کې د حمله په کلکه غندلې دي. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. د پنجوایي ولسوال حاجی شاباران ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه د دې ولسوالۍ په لال خان سیمه کې شوه. تیر ورځ هم د کندهار ولایت د ډنډ پر ولسوال ځانوژونکي حمله کې دوه ملکی وګړي وژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول، خو په دې پیښه کې ولسوال ته زیان نه ورسېدلی. د آریانا پوهنتون سلګونو محصلینو نن په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې وویل چې دوی باید د ولسمشر له فرمان سره سم له ارزیابۍ او ازموینې پرته د پکتیا په پوهنتون کې ومنل شي. د دغو مظاهره کوونکو محصلینو یو استازي میراج خیبر ازادي رادیو ته وویل چې د لوړو زده کړو وزارت د ارزیابۍ په نوم له دوی څخه بیا ازموینه اخیستل غواړي او دوی هیڅکله دې کار ته چمتو نه دي. ولسمشر حامد کرزی یو کال مخکې د یو فرمان په ترڅ کې امر کړی و چې په پیښور کې د آریانا خصوصي پوهنتون د پکتیا په پوهنتون کې مدغم شي. د لوړو زده کړو وزارت مخکې ویلي چې دوی پریکړه کړې تر څو له دغو محصلینو څخه ازموینه وانخیستل شي، خو یو ارزیابي د ترسره شي. او د میدان وردګ په ولایت کې د ملي پیوستون یو لس پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د میدان وردګ ولایت د کلیو د بیارغونې او پراختیا رئیس جان محمد حکمت جو ازادي رادیو ته وویل چې په دې پروژو کې د خوانزي ودانۍ، فرعي سړکونه، ټولنیز مرکز او د برېښنا د تولید او د اوبو بندونه شامل دي. د وویل چې په دې پروژو د ملي پیوستون د پروګرام د لارې څه باندې 12 میلیون افغانۍ لګیدلی او د بهسود د مرکز او لومړی برخې په ولسوالیو کې سلګونه کورنۍ ورڅخه ګټه اخلي. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران له مرکز تهران څخه راپورونه وایي چې د حکومت د اقتصادي مرستو یا سبسیدي د قطع کولو د پلان د تطبیق سره سم نن د ښار په واټونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. اسوشیټد پرس خبري آژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې د بلوا ضد پولیسو ډلې د ښار په لویو څلور لارو کې لیدل کیږي. تر اوسه حکومت د دغو امنیتي تدابیرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو دغه اقدامات د ولسمشر محمود احمد نژاد له هغه اعلان وروسته کیږي چې ویلي و سر له نن څخه به حکومت پر انرژي او خوراکي موادو سبسیدي لرې کړي. په 2001 میلادي کال کې قهرجنو مظاهره کوونکو وروسته له هغه د تیلو لسګونو ټانکونو ته اور ورته کړ چې حکومت په خلکو د تیلو راشن وضع کړ. د دغو نویو مقرراتو له مخې هر موټر کولی شي د میاشتې شپېته لیتره تیل په ټیټه بیه، یعنې په سلو کې په څلوېښتو سبسیدي سره ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو بیه څلور چنده زیاته شوې ده. که څوک په میاشت کې له دې زیات تیل رانیسي، د هر لیتر بیه اویا سنته ده. مخکې د یو لیتر تیلو بیه څلوېښت سنته وه. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ یچی له شمالي کوریا وغوښتل چې د خبرو در پرانیزي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې له وجې په دې ټاپو وزمه کې کړکېچ نور هم زیاتېدلی شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. یانګ لاوروف ته وویل د دې خطر شته چې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ له کنټرول ووزي او ټوله سیمه به ولړزوي. ورته اندېښنه په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر ویتالی چورکین هم څرګنده کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن د ورځې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د دواړو شمالي او جنوبي کوریاو ترمنځ د پټه په درېدلې کړکېچن حالت په اړه خبرې وکړي. سول ویلي چې په سیمه کې به پوځي تطبیقات له پلان سره سم پر مخ یوسي، خو پیونګ یانګ خبرداری ورکړی چې که دغه تطبیقات پیل شول نو په مقابل کې به یې په پوځي اقداماتو لاس پورې کړي. په بیلاروس کې نن د جمهوری ریاست انتخابات کېږي. د دې هېواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې 14 کال د چارو واګې په لاس کې دي، د بلې دورې لپاره ځان کاندید کړی دی. لویدیځو قدرتونو لوکاشنکا تورن کړی چې د خپلو مخالفینو د ځپلو، د آزادو رسنیو د فعالیتونو د مخنیوي او د درغلیو ډکو انتخاباتو له لارې غواړي په قدرت کې پاتې شي. په نننیو انتخاباتو کې د هغه په وړاندې غیر منظم سیاسي رقیبان درېدلي چې د سیاسي کارپوهانو په وینا هیڅ د بری چانس نه لري. د موسکو پولیسو وویل چې د موسکو په سیمه کې د روسي ځوانانو او د قفقاز د سیمې د خلکو ترمنځ د نښتو د مخنیوي په هدف 808 تنه نیولې دي. پولیسو دغه راز یو شمېر چړې او نورې وسلې هم ترلاسه کړې. پولیسو وویل دوی معلومات ترلاسه کړي وو چې یوه ډله هڅه کوي چې د اوستانکینو تلویزیونی پایې ته نږدې په مانیژ میداني، الکسیوفسکایا او د نخ مترو سټېشن کې سره راټول شي. په دې ټولو ځایونو کې زیات پولیس ځای په ځای شوي دي. په اوستانکینو کې پولیسو د خلکو د راغونډېدو د یوې هڅې مخه ونیوله. پولیسو وویل چې زیاتره نیول شوي کسان تنکي ځوانان دي. په موسکو کې کړکېچ وروسته له هغه زیات شوی چې د ډسمبر په 11 نېټه د سخت دریځو او د فوټبال د پلویانو ترمنځ نښتې رامنځته شوې. په دې نښته کې د قرغزستان یو تبعه ووژل شو. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي رادیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست او اسد آباد او همداراز ګردیز کې خپرېږي. راپورونو کې به واورئ چې په کابل کې نن 2 تنه ځان وژونکي د ځان له الوزولو مخکې وروسته له دې چې د ملي اردو 15 سرتیري په خپله حمله کې ووژل، د امنیتي ځواکونو لخوا په مرمیو وویشتل شول.
بلاخره د دې څو شاخر گزار چې گرفتار کېده انتحاري وکړوزانه والو.
د جرمني صدر اعظم پرون په کندوز او مزار شریف کې د خپل هیواد له سرتیرو سره وکتل. د افغانستان امنیتي مسؤلین وایي چې د هیواد په شمال کې یو شمېر هغه بندیان نیولي چې څه موده وړاندې د تاجکستان له یو زندان څخه تښتېدلي وو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان د جګړې ارزونه په هغه صورت کې بریالۍ بولي چې پر شویو ژمنو عمل وشي.
که چیرې دغه ژمنې چې اوس په دې کې یادې شوي دي په ښه شکل باندې مختبوسو، زه فکر کوم دغه اقدامات به کافي وي چې د افغانستان کې د امن راستو کار وکړي.
او په کندهار کې بېساري سړې هوا د تنفسي ناروغیو د خپراوي ویره زیاته کړې ده.
ښه خبره دا ده چې دوستان خپل کوچنیان توده وساتي، پرې انرژي چې آزادې هوا ته ډېر زیات وګرځي، خصوصا د سهار په وخت کې او د ماخوستن په وخت کې.
همدا موضوع د ازادي راډیو په نیم ساعته روغتیایي خبرونه کې هم له خپلو متخصصو میلمنو سره سیړو. زموږ میلمنه به ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د کابل په ختیځ کې د اوتخیلو په سیمه کې نن د افغان او بهرنیو ځواکونو پر موټرو یو ځانوزن وژونکی برید وشو. امنیتي ځواکونه وایي چې په دې حمله کې د ملي اردو 15 تنه منصوبان وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې برید کې افغان او نړیوالو ځواکونو ته د سر دروند زیان اړولی. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د کابل جلال آباد پر سړک د وتخیلو په سیمه کې په یو ځان وژونکي برید کې د ملي اردو منصوبینو ته د سر زیان اوښتی دی. دا برید یک شنبه په ورځ د سهار شاوخوا 2 بجې د ملي اردو پر موټرو د دوو ځان وژونکو لخوا ترسره شو. د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری له پیښې وروسته یوې خبري ناستې ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو په ځان وژونکي برید کې د ملي اردو 15 تنه منصوبین وژل شوي دي.
بر اساس معلومات اخیری که به ما داده شد 5 تنه از مسئولین و منصوبین اردوی ملی افغانستان به شهادت رسیدن.
د وروستیو معلوماتو له مخې چې مشترک کړل شوی دی ملي اردو 15 مسئولین او منصوبین شهیدان او 9 تنه ټپیان شوي دي. یو ځان وژونکي د ملي اردو موټر ته نږدې ځان الوزولی او دوهم ځان وژونکي مخکې لدی چې هدف ته ورسیږي د پولیسو په ډزو وژل شو.
د کابل امنیه قماندان جنرال ایوب سالنگی وویل چې دواړو ځان وژونکو په لومړي سر کې د افغان ځواکونو پر موټرو مسلسلې ډزې کړي او غوښتل چې ځواکونو ته لوی ځاني زیان ورسوي، خو د پولیسو د متقابلو ډزو په نتیجه کې یو ځان وژونکی ځان الوزولی او دوهم یې وژل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس کرزي دغه پیښه د سولې د دښمنانو کار بللی او په کلکه یې غندلی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دوی د سهار له 2 بجو څخه ډزې او ورپسې درنه چاودنه اورېدلې، خو څرنګه چې د وخته و د وتخیلو د بازار دوکانونه تړلي او د خلکو ګڼه ګوڼه هم لږه وه، د دې له امله ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی.
احسان بهار د سبایي د شپږو نه دغه شروع شوی ډزې فرونه، خو داسې نظریه د خلکو چې راپې نو ما باندې داسې دقیق احوال نه ده معلوم چې څه مسله راته راغی. بالاخره داسې وشو چې اخر کې زار چې ګرفتار کېده انتحاري وکړو ځانو والوزو.
هر موټر ما دې ډزې کولې که
نه؟ نه، هر موټر مطلب ټول نه، ما فقط یو ملي اردو بلا په مغو باندې پیرونه شروع کړم.
دا په داسې حال کې ده چې ورته پیښه په همدې ورځ د کندوز په ښار کې هم ترسره شوې ده، خو د کابل په ښار کې له شاوخوا 2 میاشتو وروسته دا لومړی ځان وژونکی برید دی. طالبانو ادعا کړې ده چې 2 تنو ځان وژونکو افغان او بهرنیو ځواکونو ته د سر و مال دروند زیان رسولی دی، خو امنیتي ځواکونه وایي چې پرته د اردو د 15 تنو منصوبینو له وژل کېدو څخه نور چا ته زیان نه دی اوښتی.
په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې د په اړه راپور مو اورېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد په شمال کې یو شمیر هغه بندیان نیولی دي چې څه موده مخکې د تاجکستان له یو زندان څخه تښتېدلي وو. د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا بندیان د ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوي دي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دغه بندیان د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې پټ شوي وو چې پولیسو ونیول. د چارواکو په وینا له تاجک چارواکو سره خبرې شوي او دا بندیان به بیرته د هیواد ته وسپارل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونو نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال حمید مومند په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې عملیاتو کې دوی له تاجکستان څخه تښتېدلې 8 بندیان نیولې او د امنیتي همکاریو په لړ کې به بیرته تاجکستان ته وسپاري. د دغه وزارت وایي زمری بشری چې د یکشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکول وویل چې دغه بندیان څه موده مخکې د تاجکستان له یو زندان څخه تښتېدلې او د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې پټ شوي وو. ښاغلي بشری وویل چې د دغو بندیانو له نیول وروسته د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي له خپل تاجک سیال سره د بندیانو د سپارلو په موضوع هم خبرې کړې.
پولیس ما مشترکاً با امنیت ملی افغانستان توانست
دی وای زموږ پولیسو د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره په ګډو کړی شول چې هغه 8 تنه بندیان چې د تاجکستان له یو زندان څخه سموده مخکې تښتېدلي وو ونیسي. دا بندیان د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې نیول شوي او د کورنیو چارو وزیر پرون له خپل تاجک سیال سره په دې اړه خبرې هم کړې. سو وکړی شو دوی له شته معمول سره سم دوی ته وسپارو. ښاغلي بشری وویل چې په نیول شوو بندیانو کې 3 افغان او 15 تاجک وګړي شامل دي چې ځینې مشهور مجرمین دي. خدای په ډاګه نکړه چې دا بندیان څومره موده مخکې افغانستان ته راتښتېدلی وو. د ورکشو معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې یو شمېر توندلارې د تاجکستان له زندان څخه په تېښته بریالی شوي وو چې د زندان ساتونکو ته هم مرګ ژوبله اړولې وه. خو دا لا نه ده څرګنده چې دا نیول شوي کسان هم هغه توندلارې دي او که نور خلک. د بشری په وینا د دغو بندیانو د نیولو لپاره د عملیات دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو د پیاوړي کولو په هدف کړي او هڅه کوي د همکاري په راتلونکي کې لا پراخې کړي. په داسې حال کې چې تاجک لوري د افغان پولیسو د دې اقدام هرکلی کړی، دا لا نه ده څرګنده چې دا عملیات افغان ځواکونو د خپلو معلوماتو له مخې کړي او که د تاجکستان په غوښتنه. که څه هم افغان امنیتي ادارې او په تېره بیا د کورنیو چارو وزارت له ګاونډیو هیوادونو سره د امنیتي همکاریو د پراخولو هڅه کوي، خو دا لومړی ځل ده چې افغان پولیس په ګاونډ هیواد کې له کوم زندان څخه تښتېدلې بندیان بیا نیسي او هغوی ته د سپارلو هڅه کوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د افغانستان د سفر په ترڅ کې په کندز او مزار شریف کې له میشتو جرمني سرتیرو سره وکتل. دا افغانستان ته د میرمن مرکل دریم سفر دی. له هغې سره په دې سفر کې د جرمني دفاع وزیر کارل څو ګوتنبرګ هم ملګری و. ښاغلی ګوتنبرګ تېره اونۍ هم له خپلې میرمنې او د جرمني د دوو ایالتونو له والیانو سره افغانستان ته سفر کړی و. د افغانستان د جمهوری ریاست د دفتر له یوې اعلامیې سره سم میرمن مرکل په افغانستان کې په امنیتي وضعیت کې د پرمختګ په باب خوشبیني څرګنده کړه. اسمت څروان او په دې اړه تفصیل.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون د لومړي ځل لپاره وویل چې په افغانستان کې ډېره جرمني پوځیان په جګړه کې ښکیل دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د افغانستان نا اعلان شوی سفر له کندوزه پیل کړ، څو په دې ولایت کې له میشتو جرمني سرتیرو سره تر کرسمس مخکې وویني او په جګړه کې د هغوی د روحیې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. میرمن مرکل وروسته په مزار شریف کې له ولسمشر حامد کرزي او د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرایز سره ولیدل او په افغانستان کې د جګړې د پرمختګونو او همداراز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په باب خبرې وکړې. میرمن مرکل له افغان ولسمشر او د ناټو له عمومي قمندان سره له کتنو وروسته وویل، سره له دې چې لا هم دلته زشت ډیر کارونه پاتې دي چې باید وشي، زه له دې احساس سره ځم چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې د پرمختګ تګ نخښته. میرمن مرکل د شنبه په ورځ په کندوز کې جرمني ځواکونو ته په وینا کې د لومړي ځل لپاره وویل چې په افغانستان کې میش جرمني ځواکونه په جګړه کې بوخت دي. جرمني تل ویلي چې په افغانستان کې دغه هیواد ډېر ځواکونه جنگي ماموریت پر مخ نه بیایي، بلکې په سوله ساتي ماموریت بوخت دي. له همدې کبله جرمني ځواکونو نه غوښتل چې د شمال له آرامو ولایتونو ناکرارو جنوبي ولایتونو ته لاړ شي، خو په وروستیو کې د نامنیو لمن شمالی ولایتونو ته هم وغځېده او جرمني سرتیري هم په جګړه کې ښکیل شول. میرمن مرکل په کندوز کې د جرمني ځواکونو په اړه کې وویل، له څه سره چې موږ دلته مخامخ یو جګړه وس مهالت نه دی، بلکې تاسو عملا په جګړه بوخت یاست. دا یو نوې تجربه ده. د جرمني صدر اعظم همداراز وویل، موږ دا ډول خبرې له خپلو میندو او پلرونو د دوهمې نړیوالې جګړې په باب اورېدلې، خو هغې له دې سره توپیر درلود ځکه چې هغه مهال جرمني یرغلګر و. میرمن مرکل زیاته کړه، ښه خبره ده چې دلته ستاسې په شان خلک شته، ښه ده چې تاسو دا مسلک غوره کړی. موږ پوهیږو چې د دې کار لپاره زیاته زړورتیا او پیاوړتیا پکار ده، خو له تاسو پرته به موږ هغسې په امن کې ژوند نه درلود چې اوس یې لرو. خلک به دا په یاد لري. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس راپور له مخې کرزي چې تل د لویدیځوالو له لورې د شې ادارې په جوړولو او د فساد په مخنیوي کې په پاتې راتللو تورن کیږي وویل، له میرمن مرکل سره د خبرې شی او رغنده وي، خو ویل چې دوی د اداري فساد په باب خبري ونه کړي. خو د فرانس پریس خبري اژانس راپور وایي چې میرمن مرکل له خپلو ځواکونو سره په خبرو کې په افغانستان کې د فساد د دوام یادونه وکړه او ویل په دې برخه کې هغسې پرمختګ نه دی شوی چې دوی یې توقع لري. جرمني له امریکا او بریتانیا وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات ځواکونه لري. د دغه هیواد نږدې 15,000 پوځیان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای دي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې سپینې ماڼۍ د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ په اړه خپله ارزونه بشپړه کړې او تیره ورځ اعلان کړه. افغان حکومت وایي چې د امریکا د حکومت لخوا د روانې ستراتیژۍ د بیا کتنې ملاتړ کوي او په هغې کې هغه مسائل په پام کې نیول شوی دی چې دوی لړې وخته غوښتنه کوله. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال شهید محمد عبدالی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې ستراتیژۍ د بیا کتنې په اړه د افغان حکومت غبرګون څرګند کړی او ټینګار یې کړی چې باید شوې ژمنې عملي شي. له ښاغلي عبدالی سره دا مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند کړې ده.
که څه هم په مطبوعاتو کې رپورټونه خپاره شول چې د دغه ستراتیژۍ د بیا کتنې د رپورټ له خپرېدو نه مخکې باراک اوباما له ولسمشر کرزي سره ټلیفوني خبرې کړې وې، تاسو دا ووایاست چې کله چې په ستراتیژۍ باندې د بیا کتنې بهیر پیل شو، آیا د افغان حکومت سره مشوره یا د دوی نظر هم غوښتل شوی و که څنګه؟
بالکل، مخکې دېسه چې رئیس جمهور اوباما د دغه نوې ستراتیژۍ د بیا کتنې راپور اعلانوي، د افغانستان رئیس جمهور ته ټلیفون وکړي او تفصیلي بحث سره وکړي چې په دغه بیا کتنې کې به څه شان دی. وایي د افغانستان حکومت خوشاله دي چې په دې نیو ستراتیژي کې اساسي ټکي یاد شوي دي، او خدای دې وکړي چې دغه ټکي چې یاد شوي دا په عملي شکل باندې کومه مخ شپه ول شروع کړي، دا خبره یاد کړل عملي ګامونه هم دغه ژمنو سره مطابقت ولري. نو د افغانستان حکومت یو غوښتنه چې غواړم چې تیار شي بیا کړم، او دا د ځانګړي شکل باندې د افغانستان د خلکو امنیت د توریزم خلاف جنگ کې د افغانستان د خلکو ژوند په امن کې وي. د ملکي تلفاتو خبره غواړم چې بیا تکرار کړم، هغه ډیره اساسي د افغانستان امیدوار یو چې دغه نیو استراتیجی په چوکاټ کې دغه غوښتنې د افغانستان حکومت ته زموږ دوستان جدي توجه وکړي.
د افغانستان لپاره چې د امریکا کومه نوې استراتیجی اعلان شوې ده یا د هغه د بیا کتنې رپورټ پور شوې ده، دغه استراتیجی د کابل، واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ یو غختل همغږي غواړي، تاسو د کابل، واشنگټن او د کابل اسلام آباد ترمنځ وسنیو اړیکو ته په پام سره څومره ډاډه یاست چې دغه ستراتیجی به په سمه توګه پلی شي او هغه به بل اخر مؤثره نتایج ولري؟
ډېر اساسي د افغانستان حکومت همیشه پر دې ټینګار کړی دی چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره سیاسي اقدامات ضرورت دي. سیاسي اقدامات د جمهوری اسلامي قوي همکاري، بالخصوص د پاکستان همکاري د افغانستان سره. دا خبره په ځانګړي شکل باندې رجمهور اوباما خپلو خبرو کې یاد کړه، امریکا به منطقوي همکاري ته اساسي توجه کوي. نو موږ هم په دې عقیده یو.
عبدالی صاحب، د افغان حکومت بیا بیا دا ټینګار چې د تروریزم مرکزونه باید په نښه شي، او هغه څرګنده ده چې د پولې اخوا په قبایلي سیمو کې دی، او بیا د بالکو بما روسي سرګردونه چې هغه هم دې ټکی ته اشاره وکړه، البته فکر کوم چې د افغان حکومت غوښتنې په پام کې نیول شوې دي په دې برخه کې، آیا دا په کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو سره ناوړه اغیزونه لري؟ چون په قبایلي سیمو کې هم دا وسم چې د بي پيلوټ الوتکو لخوا کومه هوایي حمله کیږي، د پاکستان حکومتي حلقات له هغه سره مخالفت څرګندوي.
افغانستان حکومت همیشه په دې ټینګار کړی وو چې د افغانستان خاوره، د افغانستان کلی اډې د ترستان دي. دا غ دلیل و چې موږ بعض وخت خارجي دوستان سره څناسه جنجال پیښ دی. نو په دې ورته د امریکایي حکومت په ډیر اساسي شکل باندې اېدې توجه کړې ده چې د افغانستان حل د تروریستانو د ځایو د منځ وړل دي. دا یو پټه مسله نه ده. موږ وینو چې عملیات سره قبایلو کې د افغانستان د پاکستان په خاوري کې جریان لري. دا غ اډې چې هلته وجود لري د نه تنها د افغانستان امنیت ته صدمه رسي، بلکې د پاکستان امنیت ته صدمه رسي. نو دا یو مشترکه مسله ده. موږ فکر دا کوو چې په دې به هم د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت او د امریکا حکومت په خوشي دا کار مخته بوځي، تر څو دغه توریستي اډې چې اخوات وجود لري د منځ جوړ شي، او په نتیجه کې د افغانستان، د پاکستان امنیت تضمین شي، او بل اخر د منطقې او نړۍ.
عبدالی صاحب، د اوباما په سرګندونو کې یو بل مهم ټکی چې په خوا دوپر په سرګندول نه ویل شو، هغه په افغانستان کې د سیاسي حل او ظلم ملاتړ و. اساسو په نظر باندې د اوباما دغه نوې دریز به چې بډر په سرګندول دې ټکی ته اشاره وکړه، په افغانستان کې د سولې په خلاینې پر روانو هڅو باندې څه ډول اغیز ولري؟
دا یو ډیره اساسي مسله وه د افغانستان حکومت همیشه په ګوته کول، چیرې دغه پروسه چې اوس د افغانستان حکومت پرو شروع کړې ده، څنګه ملاتړی د امریکا ورسره وي؟ امیدوار ډېره زیاته ده چې د افغانستان بې امنۍ او مشکلاتو ته به د پای ټکی کېږي.
که تاسو ته ووایئ چې په عمومي توګه ستاسو برداشت د دغه نوې ستراتیژۍ نه څه ده، آیا دا په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره او د شتو ستونزو د هواري لپاره کافي ده که نه نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده؟
که چیرې دغه ژمنې چې اوس په دې کې یادې شوي دي، د افغانستان د عسکرو تقویه، د افغانستان د حکومت تقویه، په څنګ کې د سولې پروسې تقویه، همکاري منطقوي، که دغه موږ په ښه شکل باندې مخته بوځو، زه فکر کوم دغه اقدامات به کافي وي چې د افغانستان کې د امن راستو راوستلو کار وکړي. امیدواري ډېره زیاته ده. خدای دې وکړي چې دغه ژمنې چې موږ کړي په مشوره د حکومتو د افغانستان او د امریکا یو موافقه راسټېږي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال شهید محمد عبدالی و چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ستراتیژۍ د ارزونې په باب د افغان حکومت د دریس په اړه خبرې کولې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په کندهار کې د ژمي له رارسېدو سره هوا دومره سړه شوې چې ویل کېږي په نورو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د سړې هوا له وجې په دې ولایت کې ډېرې تنفسي ناروغۍ رامنځته شوې دي. د کندهار ښاریان او روغتیاپال پر خلکو غږ کوي چې په دغسې موسم کې خپلو ماشومانو ته ډېره پاملرنه وکړي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
په کندهار کې له تیرو څو کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې یخه څپه راغلی او ډېرې تنفسي ناروغۍ له ځان سره راوړي. د کندهار ښاریان پر میندو او پلورونو غږ کوي چې په دغسې یخ موسم کې باید خپلو اولادونو ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه د دوی په وینا کوچنیان ګلان دي او په ډېره لږه ناپامۍ په ډېرو ناروغیو اخته کېدای سي. د کندهار ښار څو تنه اوسېدونکي:
زما نوم احسان الله، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. د ماشومانو مندو پلرو ته دا پکار ده چې باید سهار باندې خپل سپلی، خپل کوټونه، انګیاوي دا خپل برابر برابر کې، بیا نو دوی مکتب ته واسي.
زما نوم ملک خان دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. چې یخ یې ونه وي باید خپل کارونه ټول شیان له رانیسي، خولۍ ده او صدری ده او کوټونه دي، هر څه باید چې وکړي. او بل وضعیت یخ دی په کندهار کې.
زه قدرت الله، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی. ماشومان ته دا پکار ده چې د باندې ونوځي، او مور او مندو او پلارو ته دا پکار ده چې هغه د یخ څه وژغوري. بزموږ سمپیولو نه جوړ سوی یخ ولې اوس مکتب ته نه راځي، ټوخی کېږي.
په میرویس روغتون کې د کوچنیانو د څانګې مسؤل ډاکټر محمد صدیق هم ورته خبره کوي او وایي چې په کندهار کې د یخ له امله د دوی د ناروغانو ورځنی شمیره زیاته شوې او هر ورځ تر لسو زیات تنفسي ناروغان د دوی څانګې ته مراجعه کوي.
تاسو به تر معلومه ده چې د یخ په واسطه کوم مریضۍ چې پیدا کیږي هغه چې دي تنفسي مریضۍ دي، یعنی زکام پیدا کیږي، زش پیدا کیږي، کچیر مخه ونه نیول سي، سینه او بغل پیدا کیږي. نو په دغه لحاظ اوس زموږ په مریضانو کې روزانه چې کله مشته مریضان راځي په سرپاتو کې، یا دا چې موږ سره بستر دي، نو دغه مریضانو د تنفسي امراضو مریضان مو ډېر سوي دي. نو اوس هغه تعداد تقریبا او اتو لس ولستو ولستو تر رسیدي.
ډاکټر محمد صدیق وایي تر ټولو ښه خبره دا ده چې کورنۍ خپل کوچنیان تاوده وساتي او پرې نږدې چې په یخه هوا کې سهار او ماښام مهال لڅغوژونه وګرځي. د ده په خبره هغه کوچنیان چې په دغه ډول یخ موسم کې په زکام او نورو تنفس ناروغۍ اخته وي، ښه خبره دا ده چې تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي او له نورو راپېښېدونکو ناروغیو څخه ځان وژغوري.
ښه خبره دا ده چې موږ چې دوستان خپل کوچنیان تاوده وساتي، سهار وختي د آزادې هوا ته روانه باسي، ځکه سهار وختي هوا ډېره سړه وي او د شپې د خوا هوا ډېره سړه وي. کوشش وکړي چې د اتاقه څخه په دغه وخت کې روانه باسي. او بل دا دی پرې انرژي چې آزادې هوا ته ډېر زیات وګرځي، خصوصا د سهار په وخت کې او د ماخوستن په وخت کې. د ورځې په جریان کې چې لمر راتود سي بیا کوم خاص مشکل انشاءالله نه پېښېږي. او کدای چې دوی ته یو ریزش، یو زخکام، یو عادي ټوخی ور پیدا کېږي، نو کوشش وکړي چې د یو معالج ډاکټر سره مشوره وکړي.
اوریدونکو ته د یادوي چې د تیرو څو کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې پر کندهار باندې دغسې د وچې یخ څپه راغلې او له تیرو څو ورځو راهیسې په کندهار کې منفي درجې د تنفسي ناروغانو په ډله کې زیاتوالی راوستی. محمد صادق رښتینی، ازادي رادیو، کندهار.
په کندهار کې د تنفسي ناروغیو د خبروي ویره له کندهار د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې. قدرمن اوریدونکو، همدا موضوع د ازادي رادیو د اونیز روغتیایی پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ د بحثونو موضوع هم ده. خو مخکې لدې چې ډاکټره فریده هوډ سیفی د دې ځانګړې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي، د کابل چاپ خبرونو ته کتنه کوو. حمید مومند د کابل چاپ ورځپاڼې کتلي او په هغو کې مهم خپره شوي مطالب په لنډي سره اوروي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو په سر روانې نانترې نن یو ځل بیا په کابل کې د خبرېدونکو ورځپاڼو مهم سرلیکونه جوړوي. ویسا خپلواک ورځپاڼه د انتخاباتو په سر د رامنځته شوې ستونزې اساسي لد د قانون نه پلي کول ښودلی او لیکلي چې قانون د زورواکانو په وړاندې مظلوم دی. ورځپاڼه که څه هم د هر څه د یوې پراخې توطیې زیږنده بولي، خو لیکي چې اوس دا د ولسی جرګې غړو ته هم د شورا ودانۍ ته د ننوتو اجازه نه ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکلي که په افغانستان کې قانون پلی شوی وي نو دا ډول ستونزې به منځته نه وي راغلي. سرنوشت عدالت ورځپاڼې به دا ویره څرګنده کړې چې ممکن ولسمشر د ځینو کورنیو او بهرنیو کړیو د فشارونو په پایله کې نوې ولسی جرګه پرانیزي. حال دا چې لویه څارنوالۍ د محکمې له پرېکړې مخکې دا کار قانوني نه بولي. ورځپاڼې د لویې څارنوالۍ د چارواکو په حواله لیکلی چې د متقلبو کاندیدانو په خلاف یې خپلې دوسیې بشپړې کړې او محکمې ته سپارلې دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ممکن محکمه تر دوو میاشتو پورې د انتخاباتو د پایلو په اړه خپله پرېکړه واوروي. ورځپاڼې لیکلی چې د لویو څارنوالۍ څرګندونه هیله بخونکې دي او خلک د افغانستان په اړه د برخلیک ټاکونکې پرېکړې په تمه دي. ایراد خپلواکې ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د روانې شخړې په اړه د حکومت په دریځ چې د ورځپاڼې په وینا دوه مخه د انتقاد کړی او لیکلی چې حکومت معترضه کاندیدانو ته د بېلابېلو ژمنو په ورکولو سره هم ځان تیر باسي او هم نور. ورځپاڼې لیکلی چې د حکومت د دوه مخه دریځ له خلکو هم لاره روکه کړې او نه پوهېږي چې د دوی له برخلیک سره څه ډول لوبې کېږي. ایراد دا هم لیکلی چې د حکومت له دې دریځ ښکاري چې ځانګړي اهداف تعقیبوي او غواړي د ښکېلو اړخونو په غولولو سره خپل اهداف ترلاسه کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ورې قدرمن اوریدونکو مخکې لدی چې فریده هوډ سیفی د ازادي راډیو له متخصصو میلمنو سره روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیل کړي. نوریاس نوری دا وښی چې تر دې ساعته د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره خاتون اوروي.
امنیتی چارواکي وایي چې د کابل او کندوز په نننیو حملو کې یو پولیس او د ملي اردو اته تنه افسران او سرتیري وژل شوي او د یو ملکی وګړي په ګډون درويشتنه نور اټپیان شوي دي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي نن سهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او درې څلور نور اټپیان شوي دي. د ارانا د خصوصي پوهنتون لسګونو تنو محصلانو نن په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د ولسمشر کرزي له فرمان سره سم د دوی له ازموینې پرته د پکتیا په پوهنتون کې شامل شي. د میدان وردګو ولایت سیمه ایز مسؤلان وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د ملي پیوستون د بیا رغونې یولس پروژې بشپړې شوې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د ایران له مرکز تهران څخه راپورونه وایي چې د حکومت د اقتصادي مرستو یا سبسیډي د قطع کولو د پلان د تطبیق سره سم نن د دې ښار په واټونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ یچی له شمالي کوریا وغوښتل چې د خبرو در پرانیزي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې له وجې په دې ټاپو وزمه کې کړکېچ نور هم زیاتېدای شي. په بیلاروس کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. د هېواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې 14 کال د چارو واګې په لاس کې دي د بلې دورې لپاره ځان کاندید کړی. د موسکو پولیسو وویل چې د موسکو په سیمه کې د روسي ځوانانو او د قفقاز د سیمې د خلکو ترمنځ د نښتو د مخنیوي په هدف 808 تنه نیولې دي.
یا د ژوند شتمنی
دا زده رادیو روختیایی پروگرام تخرغ لی. السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفیم. د ازادي رادیو د دیونه خبرونه مو د ماشومان ناروغیو ته ځانګړی کړی ده چې په ژمي کې یخې هوا کې څنګه کولی شو خپل ماشومان له بیلابیلو تنفسي ناروغیو وساتو. او یو بل مسله چې په اوړي کې مطرح کیږي چې کله ماشومان نسناستي ولري نو بیا هغه د خورزه ازواکۍ یا په اصطلاح سوی تغذیه باندې اخته کیږي. خو په ژمنه یو ناروغیو کې هم وایي چې ماشومان سوی تغذیه باندې اخته کیدي شي. په دې به ډاکټر سیمن راته خبري وکړي لګروسته. خو تر هغه د مخه چې متخصص ډاکټران معلومات راکړي او تاسو ټلیفونونه وکړي او پوښتنه وکړي، یو خبر لرم، یو ډیر ښه خبر د توبرکلوز یا د نری رنځ د تشخیص په اړه. نړیوال روغتیایي سازمان په دې وروستیو کې په خپل اعلامیه کې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ د ډیر زر تشخیص کېدو خبر ورکړو. په اعلامیه کې راغلي دي چې په یوې نوې طریقې باندې د توبرکلوز یا سل تشخیص په یوې دقیقې کې ممکن شوی. د آله چې له یوه کمپیوټر نه لویه نه ده، د یوه امریکایي شرکت لخوا چې سیفیلد نومیږي جوړه شوې. د شرکت ویلي چې یو سلو شپاړسو هغو هیوادونو ته چې د خلکو اقتصادي حالت پکې ښه نه دی او د نری رنځ ناروغان پکې ډیر دي، د توبرکلوز د چټک تشخیص آله به په ډیره کمه بیه باندې ورکړي، یعنی 80% به پکې تخفیف راولي. سل په نړۍ کې یو له هغو ناروغیو څخه ده چې د ډیرو انسانانو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړي. په تیره د یو شمیر بېوزلو افریقایي خلکو او هندوچین کې د ناروغ
ناروغي ډیره لیدل کیږي. په افغانستان کې هم په تیر لرو پرتو سیمو کې د نری رنځ ناروغي یا توبرکلوز ډیر زیات دی. څونه د مخه د بی سرحد ډاکټرانو سازمان چې مرکزی په سویس کې دی ویلی و چې په جنوبی افریقا کې د ایډز او سل ناروغیو ډیروالی یو روغتیایی بحران رامنځته کړی. په پرمختللو هیوادونو کې هم سل یا توبرکلوز شته. په تیر هغه کسان چې په ایډز سخت دي په هغوی کې ډیر ځله توبرکلوز هم لیدل کیږي. د نړیوال روغتیایی سازمان د ارقامو له مخې سل چې ځینې خلک ورته نری رنز او په طبي اصطلاح کې ورته توبرکلوزس وایي یوه له هغو لسو وژونکو ناروغیو څخه ده چې تیر کال یې له 9 میلیونو څخه ډیر کسان په نړۍ کې اخته کړل او څه باندې 1.5 میلیون یې مړه کړل. د دې ناروغۍ په ارتباط یوه عمده ستونزه چې مطرح کیږي د درملو په مقابل کې د توبرکلوز د بسیل مقاومت دی، یعنی دا چې دوا ورباندې چندان اثر نه کوي. خو د نوې تشخیصي آلې په پیدا کېدو سره دا هیله پیدا شوې ده چې ممکنه ده ناروغان د وخته او زر تشخیص شي او په دې توګه درملنه یا تداوي هم د مخه پیل شي او ناروغي ډیره پرمختللې نشي. پر حال عربه شو د پروګرام اصلي موضوع ته دوه متخصص ډاکټران لرو. متخصص ډاکټر سیب متین صافی له جرمني څخه سره په ټلیفون کې ده او همداشان هیلمن یو چې په کابل کې د ماشومانو د روغتون اندرا ګاندی رئیس ډاکټر سیب نورالحق یوسفزی چې په لار کې ده په سلامت راورسیږي د کابل استډیو ته او هغه هم ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. متخصص ډاکټر سیبان، ډاکټر متین صافی او ډاکټر سیب انورالحق یوسف زیبا راته په دې خبرې وکړي چې په سړې هوا کې د دې لپاره چې ماشومان له بیلابیلو تنفسي ناروغیو وساتلی شي باید څه وکړو. اولې هغه ماشومان چې په پرله پسې توګه په سینه او بغل اخته کیږي او یا دوامدار ریزه شوي نو بیا دوی په سوی تغذیه یا خورځواکۍ باندې هم اخته کیږي. یعنی یو ماشوم دومره کمزور او ډنګر شي او سمه وده نه کوي چې چیرته مونږ د 9 میاشتو یو ماشوم وګورو نو ګمان بکوو چې د 4 یا 5 میاشتو دی. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې لرئ نو لطفا ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، مستقیما له ډاکټر سیبانو څخه پوښتنې کولای شئ. اګه قلم او کاغذ در سره اينو نمبر در سره نه لیکلې همشي 0000 22 15 15. په کابل کې د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر دا هم دا شان کولې شي. اروپا ته ټلیفون کوي د ازادي رادیو په نمبر باندې 00420221120001 او یا هم همدغه نمبر یعنی 00 22 21 2 2 0 0 یا هم 3 0 0 یا هم 4 0 0. یعنی آخری 4 نمبرو تفاوت باندې کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او له ډاکټر سیبانو څخه پوښتنه وکړئ. ډاکټر سیب متین صافی خراغلی، ډیر مننه پر دې خبر. زه
هم تاسو ته او تاسو ټول همکاران ته او تاسو د لارې ته د رادیو لارې ټول وطنوالو ته
ژوندی اوسئ. چې تاسو دغه یکشنبه ورځ چې ستاسو رخصتي ورځ ده راغلی پروګرام ته، یو ځل بیا درنه مننه کوم. راځئ د مخه تر دې چې د اوریدونکو ټلیفونونه واخلو همدې ځینه پیل وکړو چې همدغه پوښتنه ډیره زیاته ده. راپورونه هم موږ چې د افغانستان د بیلابیلو سیمونو لرو په دغه د هوا په سړېدو سره ډیر زیات تنکی ماشومان په تیر هغوی چې عمرونه د 5 کلونو نه کم دي ډیر زیات په سینه او بغل باندې اخته کیږي، په دریزشونو باندې، او په ډیرو هغه وخت کې ماشومان روغتون ته رسول کیږي چې بیا یې نو هغه تداوي مشکله یا اکثرا د ماشومانو د مړینې سبب همدغه ژمی کې سینه او بغل دی. په دې باندې که تاسو راته خبرې وکړئ اول په همدې باندې به شروع کړو چې ولې په دغه یخه هوا کې دغه ناروغي ډیر زیات لیدل کیږي د تنفسي سیستم ناروغي.
بل که مخکې تاسو هم وویل چې وړي کې معمولا د انترکولیتس یا د اسالاتو ناروغي ګانې ډېرې وي، په ژمي کې واقعا هم د تنفسي سیستم ناروغي چې هوا د سړېدو سره سم ډېر زیات انسانان په دې مبتلا کیږي. اول د ټولنه خو مهمه دا ده چې اکثریت د اقتصادي وضع د ټولنې ډېر زیات نقش لري، په کې هغه ټولنه کې چې امکانات ښه دي د وقایې په ارتباط باندې چې ځانونه ګرم ساتلی وشي، کورونه ګرم وسي، ځایونه د کار ځایونه ګرم وسي، هلته معمولا او وقایوي امکانات چې ډېر زیات زه به وروسته هم عرض کړم چې څه کولی شي چې د خطر چې مخنیوی
په دې به مخنیوی به بیا وروسته خبرې
مخنیوی په خاطر باندې ولې چې مخنیوی ارزانتره او اسانتره ده نسبت تداوي ته په هغه باندې زیات وغږېږم. اول هغه شکه چې موږ وطنوال پکې اکثریت د غریب کورنۍ ماشومان پکې مبتلا کیږي ول چې په اکثریت په تلویزیون کې هم چې ګورو چې ماشومان لوسپ خو په سره ګرځي
رښتیا هم
ډېر زیات تحصیل لري هغه ادیکوات لباس چې په حساب هغه کالي چې باید په ژمي کې اغوستی وشي چې پښې تودې اوسي سر تود اوسي سینه توده اوسي او هغه کالي اکثریت نه لري نو د هوا په ارتباط باندې چون مقاومت د وجود اصلا ټیټېږي د وجود مقاومت چې ټیټ شون هغه ماشوم دی او غټان هم اوسي ډېر زر ناروغۍ ته میکروبی باندې ډېر زر غلبه کولی شي نو د دې ارتباط باندې افغانستان کښې یوازنی شی چې موږ امکانات وقایي په ارتباط ډېر ښه لرو اول د غذایي هغو د لاندې چې ویټامینونه دي د ترکاري او مېوې دي
دغه د ویټامین خبره تاسو یاده کړه وبخئ روسه به بیا راته ووایي چې کومې ترکاري او میوې سړی وخوري دغه کله کله چې دغه د واکسین کمپاین کیږي مثلا د پولیو کمپاین یا مثلا دا نور بیا دغه وخت کې ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکوي د دې تاثیر څه دی
ویټامین ای خو هم د وجود د مقاومت دپاره اصلا د وجود د مقاومت د لوړولو دپاره ډېر زیات رول نقش لري او هم د وجود د مقابلې وجود اماده کېدې دپاره چې د ځینو میکروبو په مقابل کې مقابله کولی شي او هم د اډوکو د تقویې دپاره ډېر زیات نقش لري دا خطره ویټامین ای موږ معمولا اکثرت ای او سی هم ډېر زیات ورکوو ورته چې سی په وجود وینې په ترکیب کې او هم د مقابلت میکروبو د مقابلې په برخه کې ویټامین سی هم ډېر زیات نقش لري نو دې خاطر واکسین دلته خو په دې نړۍ کې خو تقریبا د اکتوبر د سپتمبر اخر نه د اکتوبر شروع کې ټولو ته د انفلوئنزا مقابل کې واکسین هر کال کیږي هر کال په ټولو ته تقریبا کیول چې د واکسین هغه موده یو کال د تاثیر یو کال تاثیر کوي نو هغه اصلا د قیمته د فکر نه کوم چې افغانستان کې هغه وخت چې زه په افغانستان کې خو د انفلوئنزا په مقابل کې واکسین هیچا نه کوو اوس نه پوهېږم چې د یونیسف او یونیسکو د هغې د لارې نه امکانات شته که نه شته ول چې هغه ډېر زیات خصوصا زړو دپاره ډېر زیات کومک کوي او هم ماشومان ساتي د موسمي انفلوئنزا نه ساتي هغه هم ډېر زیات نقش لري چې د وقایې په ارتباط باندې چې ماشومان مریض نه شي انفلوئنزا چې پیدا نه کړي هغه مقاومت یې لوړ اوسي او د
نو دا ستاسو خبره نه خو زه دومره پوه شوم خو هغه په لویدیځو هېوادونو کښې هلته شرایط ښه دي مثلا هلته یو ماشوم د تغذیه مثلا حل ده هلته د هغه د جامو د اغوستو د ګرم ساتلو د واکسین د هر شي لیکن موږ به کوشش وکړو چې په دغه پروګرام کې د افغانستان په سطحه باندې خبرې وکړو البته د اندرا ګاندي روغتون ډاکټر صاحب چې راغی هغه به بیا راته ووایي کیدای شي چې داسې امکانات پیدا شوي نه وي او وي چې ډاکټر صاحبان د ماشومانو ورباندې پوهېږي او خلکو ته هغه ووایي دا به ډېره ښه خبره وي لږ وروسته به ډاکټر صاحب راشي اوس یو اوریدونکی لرو په ټلیفون کې بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
دا زما حاصل صاحب خو ډېر ښه خو دغه انتخاب کړی ده مقصد موږ د ترسۍ نه شو ورته کولی ډېر موضوع ته هغه چې
د ستاسو آواز سم نشم اوریدی لطفا زه ستاسو آواز نشم اوریدلی سم نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ دا ځای خپل بدل کوي لږ زره او لږ زره په لوړ آواز وغږېږئ که چېرته موږ پوه شو چې تاسو څه وایئ خبرې وکړئ اوس اوس لږ اورم په لوړ آواز راته زر زر ووایه مهرباني وعلیکم السلام پوښتنه دې ووایه متاسفه یم د دوی د آواز سم نه اورېدل کېږي موږ ډېر زیات کوشش وکړو او وخت مو هم ډېر ورکړو سم نه اورېدل کېږي لطفا تاسو چې کله ټلیفون کوئ کوشش وکړئ چې یوې خوا ته ودرېږئ یو آرامه ځای کې یو په لوړ آواز هغه خپله پوښتنه زر مطرح کړئ بلې مهرباني وکړئ بل اورېدونکی لرو خبرې وکړئ لطفا وعلیکم مهرباني وکړئ بلې مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
ومنګه ماشوم د دې څنګه څنګه مخکې ابل سبل ته پوښتو ډاکټر صاحب نو څنګه دا غوښتي سینی مسله ده څنګه لکه تقریبا څلور میاشتې خو ډېر مو وګرځو څنګه
ډاکټر صاحب ته مې بولې که تاسو کومه پوښتنه لرئ ته نه وکړئ یو سمه مشوره کړئ.
ولې ستاسو خو فضل دخدای ته خو له امکانات هوا خو مناسبتا ګرمه ده مګر میکروب غډیر زیاد دی هغه عمل کوکه امکان لري دومره دوامدار چې شی اوسي زه نه پوهیږم چې کومې دواګانې درکړي انټي بیوټیک باید درکړی اوسي ورته او انټي بیوټیک چې ورکی ورته معمولا کم میکروب ته انکړی اوسي نو انټي بیوټیک معمولا فایده کوي ورته نو چای د شان خور کوي ورته سینې غوړوي چای ورته ورکوي. ټوخي شربت خو به ورکړی ورته
او نو شربتونه وایي چې بل لاغه چې سینډه کسا خپل څه پودار غونډه کې څه دې شنه دا
راځي ما انټي بیوټیک دې زما دا غدلار نه تاسو به تاسو ځواب درکمه چې ول چې ډېر سخت راځي موږ د پاره چې مریض نو ګوري او وای نه وري او اکسیونه لري ورته چې نه هی تشخیص کوله ول چې هغه ډاکټران چې تاسو نږدې نه دی هغه ته ډېر خیم کانات لري چې دا تاسو سره ډېر زیات مرسته وشي کړای مګر عمومي لار هم دا چې پاکه وساتي او ګرمه وساتي چې ډېر زیات ګرم نه مخه نورمال ګرمه وساتي او مایا تر څو چې زیات تر کوله وشي چای دا هغه چاینه چې موږ لرو کده نه نه چای ورته ورکول شي نور چاینه چې
ډاکټر صاحب یو مسله ده چې دلته د دوی د ماشوم د سلور میاشتې او اکثرا د ماشومانو ډاکټر صاحبان داسې توصيه کوي چې وي د تر شپږو میاشتنې پوري خپل دغه د مور شده یعنی مکمله موبدی ام غذا ده کنه کدوی د خپل د ستاسو سوې کده د مور شدم پوره ورکی ام به د ماشوم مقاومت خشي اکثرا داسي چې د نن پروګرام مونږ پام دې موضوع بنم د سر اغسته دي چې اکثرا د ماشومانو ډاکټر سیبان وای چې کله ماشوم سینه خوګیږي نو هغه پوزه ایم بندوي بیا هغه دوام سم نه شي اغسته مثلا انټي بیوټیک کده شي چې دوی ماغه جمله کی د ماشومانو ډاکټر سیبان داسي وای چې وې دغه ماشومان په سم اندازه باندې دوی د دوا ورکی بیا غبیر تل را تو کې اغه انټيبيوټیک په کافي اندازه باندې نه اخلي ماشوم یو دا خبره کوي او بل دا خبره کوي ډاکټر سیوان وای چې دغه ماشومان چې سینې خراب وین او بیا اغه ماشوم خو به اشتها غوندم شي کنه او پوز هم کلا وسره بندي بیا اغه شود نه خوري نمور به شودم نو ور کیسم او بل خبره چې د ماشومان ډاکټر سیوان کوي اغه دوی دا وای چې وای دغه شود چې مور ور کوي ماشوم ته د غاوله برخه شودې دي د سې دی لکه وبو غوندي اصلا د شودو اصلی د تغذیه برخه هغه منځنۍ او اخري برخه ده چې ټینګون شو درځي نو دا د سې چې د ماشوم لګوري وی بیا مخلري کی لګوري وی بیا مخلري کی کنه نو دغه کیام خبرې دی بیا روسته که تاسو په دې برخه باندې هم تبصره وکړئ نو پیغام چې دغه خبرې زما په یاد وي تاسو په تبصره لری دوی دې متاسفانه نشته او ریدونکو زه ډیر زیات قیمته تمامیږي
په ټلیفون پیغام زه خبر مو می هغه د اوبر تا
ور مهرباني وکي مهرباني وکي
بل د مخکنی پښتون کې په جواب کې همدارنګ د ټولو نورو وطنوالو چې دا رقم ماشومان سره په جنجال پرابلم کې دي چې ماشوم نه جوړیږي او دوا سامان نشي اخستې عمومي توصیه مو دا ده چې په افغانستان کې خصوصا وړو ماشومان ته تر یو کال دوه کالو پورې چون مور شیدې ورکوي ډېر زیات مهم دی چې مور باید اول د مور صحت ته ډېر زیات توجه وشي چې مور جوړه اوسي مور خپله باید ډېر زیات مایات واخلي اوبو شکل باندې که اوبه دی که چای دی که شوروا ده هغه شیان دي چې د مور شیدې زیاتوي او د هر څومره چې مور شیدې ولري اندازه باندې د ماشوم صحت دپاره ښه دی او که مور یې با صحته اوسي ماشوم یې د مور د شیدو د لارې نه هغه مواد چې ضرور دي ضروري مواد اخلي مګر اکثرا داسې حالت ماشوم چې تبه ولري اشتها یې خرابېږي ډېر زیات باید کوشش وکړي چې دا تبه ورته د دوا په ذریعه باندې ښکته راولی هغه هم ډېر زیات کومک ول چې ته به هغه وخت ورته شیدې ورکړي چې ته به یې کته شوي اوسي
دا د تبې باره کې به هم وروسته خبرې وکړو چې د ماشومانو تبه څومره مهمه ده او څرنګه باید په کور کې څنګه کنټرول شي څه میندې ورته څه کولی شي ډاکټر صاحب تاسو ښه کافي ستړي شوئ که نه اوس موږ تمه لرو ده چې اعلان مو کړو چې ډاکټر صاحب یوسف صاحب چې د ماشومانو د روغتون رئیس دی راځي خو لکه چې د رئیس صاحب ډېر مصروف شوی دی خپل همکاري را لګلې دی ډاکټر صاحب عبدالغفار امرخیل هم لرو اوس ډاکټر صاحب ډېر ښه راغلی د اندرا ګاندی روغتون څخه متخصص ډاکټر صاحب دې زما آواز اوري راغلی د خیره بلې نو پوهېږم فکر کوم لا تر اوسه به سټډیو کې نه یې ناست یا زما آواز نه اوري ډاکټر صاحب امرخیل به هم لږ وروسته په دې باندې خبرې وکړي چې په همدغه ستاسو د خبرو په ارتباط بس نوره تبصره هم
وکړي
ښه راغلی ډاکټر صاحب ډېره مهرباني مو وکړله تر اوسه موږ په پروګرام کې په دې باندې خبرې کولې چې دغه د په یخې هوا کې د ماشومانو تنفسي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او تاسو ښه دی چې د یو ماشومانو د یو روغتون نه راغلي یو لوی روغتون چې په افغانستان کې ډېر زیات ماشومان همغلته بستر کیږي په دې باندې ډاکټر صاحب متین صافی له جرمني څخه خبرې وکړلې چې په سړې هوا کې خلکو ته توصیه وکړي چې کم شیان په نظر کې ونیسي یو هم د خبرې دا وکړي چې د ماشومانو د مقاومت خبرې وکړه یو اوریدونکي ټلیفون کړی و له مردانه هغه د خبره وکړه د دوه هفتې کېږي چې ټلیفون کوي او دوی ویلي چې ماشومې سینه او بغل دی د څلورو میاشتو دی ډاکټرانو ته یې بیایي او سمه نتیجه نه ورکوي انټیبیوټیک هم ډاکټر ورکړی دی دا نو بیا ما او ډاکټر صاحب یو تبصره وکړه چې ممکنه ده دغه ماشوم ته په دغه دوا په کافي اندازه نه ورکول کیږي مثلا دوا خلی ته لاړ شي لږه را وګرځي یا ده په دې باندې تاسو دغه د ماشومانو روغتون د ماشومانو ډاکټر یې دننه په افغانستان کې کېدی شي تاسو په دې اړخ باندې ښه تبصره وکړه چې یو څلور میاشتنی ماشوم چې سینه او بغل دی کم شیان باید ورته په پام کې ونیول شي
ستاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې کله ناکله داسې کېږي چې یو ماشوم مس ډیاګنوز کېږي یعنی صحیح تشخیص کېږي نو لکه څنګه چې د ورور د ماشوم څلور میاشتې عمر لري او په دغه عمر کې زیاتره د سینه او بغل یوه نوه چې برانکیولایټس ورته وایي چې یعنی یوه بله نوه ده کېدی شي په هغې باندې به مساوي چې په هغې کې انټي بیوټیک دومره مؤثر نه دي بلکې کېدی شي انټي بیوټیک د دغه مرض دغه دوره نوره هم طولانی کړي نو ځینې وخت کې زما تبصره هم دا ده چې ځینې وخت میندې درسته دوا نه ورکوي او یا دا ده چې مریض دوی زر ورته صبر نه کوي دوا ته یوه دوا چې ورکي هغه له د هغې کورس تکمیل شوی نه وي دستي بلې دوا بل ډاکټر ته یې بوزي یا بل روغتون ته یې بوزي نو هغلته چې بوزي قسمه قسم دواګانې واخلي او هر دوا په صحیح شکل سره نه ورکوي چې په نتیجه کې د دوی ماشوم نه روغیږي بلکې د دغه مختلفو دواګانو د استعمال نه د دوی د وجود مقاومت نور هم کم شي په زمن کې چون مریضي کې د ماشوم اشتیا خرابیږي نو هغه سمې شیدې نه روي که غټ ماشومې خواړه صحیح نه خوري نو په دې وجه د دوی دغه مریضي لږ څه طولانی کیږي نو دغه مریض دوی باید داسې کار وکړي چې یو د ماشومانو روغتون ته یې ویسي چې یو ښه تخصصي روغتون وي او هغلته د دې خپل کافي چې کوم معاینات ورته پکار دي هغه اجرا شي او په نتیجه کې تصمیم هغه ډاکټر مربوطه ډاکټر تصمیم ونیسي چې دی بستر کی او که د بستر وړ نه وي نو بعد د معایناتو نه باید دغه تشخیص صحیح درست جواد سي او بیا به هغه لازمه تدابیر ورته توصیه کړي
ښه ډاکټر صاحب امرخیل تاسو نه مننه یوه موضوع چې ډاکټر صاحب وربندې ټینګار وکړو او توصیه وکړه خلکو ته چې مثلا خپل ماشومان ګرم وساتي او پوره مایات ورکړي شي او د ویلي چې په لویدیس کې په غربي هیوادونو کې دغه د واکسین مسله شته ده چې مثلا د انفلونزا واکسین دی او دا په افغانستان کې دغه د واکسینونو دغه څومره د ماشومانو ته چې مثلا د یخې هوا کې ورته وشي د امکانات تر کومه حد شته
بله واکسین په افغانستان کې چې دا یو روټین واکسینونه دي چې هغه خو فضل د خدای دی تر اوسه پورې د نړیوالو په مرسته باندې مثلا ای پی آی چې ورته وایي کنه چې ایکسپانډډ پروګرام اف ایمیونایزیشن ده کنه یا دغې له خوا نه تمویلي کې هغه واکسین خو کېږي تقریبا د افغانستان لرې پرتو سیمو ته هم تللی ده خو ځینې اختصاصي واکسینونه دي چې هغه په روټین شکل سره یا په عادي ډول سره هر چاته نه تطبیق کېږي او د هغو واکسینونو بیه هم زیاته ده مثلا د مثلا یو مثال زور کوم مثلا د محرقه لپاره واکسین شته چې نړیواله پرمختللې نړۍ کې هغه استعمالیږي خو دلته نه استعمالیږي او مثلا د سینه بغل خپل مربوطه واکسین مثلا یو واکسین څو وخت مخکې راغلی و چې کله سواین فلو یا هغه د چرګانو یا د مرغانو والګۍ به چې ورته ویلې دا راغلی و کنه هغې لپاره واکسینونه راغلي وو چې ځینو منطقو کې تطبیق شول او یا دغه موسمي انفلوئنزا چې ورته وایي د دې هم واکسین شته ده چې په بعضې منطقو کې تطبیق کیږي او یا ځینې صحي کارکوونکو ته ورکول کیږي هغه صحي کارکوونکي چې هغه یعنی په ضرر کې واقع وي چې کیدای شي دوی متضرر شي او هغه ناروغي دوی واخلي ورته ورکول کیږي مونږ ته دغه واکسینونه په افغانستان کې رایج نه دي زیات اویلیبل نه دي مثلا پیدا کیږي نه ډیر او قیمت هم دي او عام بازار کې هم نه پیدا کیږي په افغانستان کې دومره خاص اهمیت نه لري
بله په دې باندې ځینې تفسیرې هم شته چې مثلا دغه واکسینونه خاص دي یو ډول وایرس لپاره دي یا د یو ځانګړي میکروب لپاره دي خو نور ډیر زیات مسائل دي یعنی ډیر زیات ویروسونه او نور میکروبونه هم د دې سبب کېدی شي چې انسان پر ریزش ډوله یا مثلا په تنفسي ناروغیو باندې اخته شي نو ځکه ډاکټران ډیر زیات په دې وقایي باندې تاکید کوي تاسو په دې اړه څه وایئ
بله وقایه بهتره د تداوی نه ده او ارزان تره یعنی د تداوی نه هم ارزان ده او هم ممکن ده نو استاسو د خبرې په تایید سره انداز وایم چې رښتیا هم تنفسي ناروغي چې اوس زمونږ استاسو د بحث موضوع ده معمولا د ډیرو زیاتو مختلفو وایرسونو او بکټریاګانو او حتی د فنګسونو چې دا مختلف میکروبونه دي چې زه یې نمونه اخلم د دوی په واسطه منځ ته راځي او هر یوې تقریبا ځانګړی واکسین لري ځینې واکسینونه د سی بیا جوړ شوی دی چې هغه په مجموع کې د مقاومت لوړ بیا چې ایمونوګلوبولین ورته وای په ځینی وخت کې هغه ځینی کسان ته لګیږي چې بیا دغه ناروغي باندې ناخته کیږي خو وقایه به تر چې په وقایه کې مونږ تاسو که خبرو کو تنفسي ناروغي معمولا د اغل لار انتقالیږي مخامخ چې کله مستقیم ارتباط کې سړی راشي له مریض سره مثلا مریض ټوخیږي یا مثلا عطسه کوي یعنی پرنجیږي یا په لوړ آواز غږیږي نو د ناروغ د خولې او د پوزې او د بلعوم په افرازاتو کې دغه وایرسونه یا دغه میکروبونه موجود وي چې د ټوخي په واسطه د لوړ آواز په خبرو کولو سره او د پرنجي کولو سره نورو ته ځي
په وقایي یا مخنیوي کې مې یو خبره وکړه چې یو څوک که چیرته ټوخیږي نه مخامخ بل څوک چې ورسره مخامخ نشي یعنی
بله زه دې خبرې ته اوس راځم
بله ډاکټر صاحب لږ ښه داسې په تکرار به ووایو او همدغه شیان تاسو ویلي چې دغه پرنجي او دغه څوک چې سکي دی نه باید سړی هغه څوک چې نه جوړی دی نه ځان وساتي هغه نورې خبرې په یاد ولرئ چې نورې کومې توصیه کوئ تاسو مخنیوي دپاره یو اوریدونکي ته بار ورکوو بلې مهرباني وکئ ازادي راډیو ده لطفا خبرې وکئ ازادي راډیو ده روغتیا پروګرام دی بلې متاسفه ام د دوی د ټلیفون نشته نو تر دې چې د خبرونې د غاوله برخه ختمیږي نسو د خو پورې به ټلیفونونه نه اخلو او ډاکټر صاحب هم دې خپل خبرو ته ادامه ورکړي چې د مخنیوي او وقایې لپاره نور کوم ټکي باید په پام کې ونیسو ډاکټر صاحب مرخین
درسته ده نو یو عمده ټکی دا ده چې دغه کسان چې په مرض اخته دي اغوی کله چې ټوخیږي یا پرنجیږي یا په لوړ آواز غږیږي دوی باید خپل پوزه او خپل خوله پټه وساتي یعنی یا خود ماسک نه استفاده وکړي او یا د دوی په دسترس کې هر څه وي لکه که د سمال ورسره وي یا مثلا ورسره
صادر
وي یا ورسره یو دستمال وي دغه باید خولې ته ونیسي او بل هغه کسان چې د دې په شاوخوا کې واقع دي هغه که پوهیږي چې مثلا دغه شخص په مرض اخته ده مثلا زکام لري او یا مثلا سینه او بغل ده او یا یو بل تنفسي ناروغي لري هغه سره چې کله مخامخ کیږي د خپل هم باید حداقل یو متر فاصله ونیسي له هغه سره ترغو هغه دیالي د
افغانستان کې څوک ډیر داسي و کی اکثرا خلک وي وي ګوره مانه کرکه وکړه به خپي
نه دغه د کرکه خبر خو باید دوی په نظر کې ونیسي. دلته د کرکه خبره نه ده، خبره د مرض د انتقال ده. نو دا ښه خبره ده چې خپل همغه مریض هم دې ته پام وکړي چې زه باید زما ناروغي نورو خلکو ته باید سرایت ونه کړي، یعنی خپله هم باید ځان وساتي، بې ځایه لاړې تونه کړي او بې ځایه ځای کې ټوخی ونه کړي، پوزې ته دستمال ونیسي، خولې ته دستمال ونیسي، او چې څوک د دې په مقابل کې قرار لري هغه هم لږ څه فاصله ونیسي، حداقل یو متر د دې مریض نه، او پخپل هم باید دغه احتیاطي تدابیر چې دي دا باید په نظر کې ونیسي. نورې وقایوي خبرې دا دي چې مثلا باید ډیر زیات کسان په یوه کوټه کې اوسیږي، کنه دا پخپل هم د مرض د سرایت لپاره زمینه مساعدوي، یعنی اوور کراودنګ یا د کسانو یو ځای د ډیرو کسانو اوسیدل دې نه باید مخنیوي وکړي. فامیلونه باید کوشش وکړي چې کچرته کوټې د دوی په اختیار کې ډیرې وي نو باید ناروغ په بیره کوټه کې اوسیږي، او یا دوی باید کوشش وکړي چې ډیر کسان په یو وطاق کې یا په یو خونه کې ژوند ونه کړي سره، او هغه کوټه د دوی چې د هغې کې باید کافي هوا عبور او مرور ولري، رڼا باید ورته راشي، حتی که کوشش وکړي چې لمر باید کله کله ناکله دې کوټې ته.
ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه. د خبرونې اول برخه پای ته ورسېده، په دوهمه نیمایي کې به په دې راته خبرې